مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماسپخین 2 بجې شوې دي. نن د ګل راز او د 2018 کال د اپریل څلورم نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نس پروګرام مشالونه هم لرو او ریدلې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار بشیر واخنا د دې غړې تازه خبرونه وو.
لمړی د خبرونو سرټکی په خیبر پختونخوا کې د بارانونو لکبله لکتر لگا اته چلوي کسان وجود شوی دي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو کمیټې خیبر ایجنسی ته ورغلی ده. په شام کې د النصره وسلوالې ډلې بیان ده او شاوخوا شل نور سخت دریځ وجود شوی دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د انتظام اداره وای د صوبې په بلابلو سیمو کې بارانونو تر وسه لګ تر لګه اته څلوي کسان وژلي او تر شپېته وډيري زخمیان کړي دي. د بلدیاتو او سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله نن مشال ریډیو ته ویل چې باران زپلو سره به مرستې کوي.
صوبایي حکومت خو یو چې کوم ډیپټي کمشنر دی هغه اتورایز کړی دی، هغه ته فنډز لګولي دي چې هغه فوري طور روډونه کریا کی ریلیف آیټمز خلکو ته ورسوي. دین علاوه چې کوم خلک مړ شوي دي نو هغه د حکومتي قانوني کاروایي نه وروسته به مړي درې لکه روپۍ او سخت زخمی ته یو لکه روپۍ ورکړل کیږي. دغه شان چې چا د کورونو وران شوي، د کورونو وران شو خلکو د هغې دپاره خپله یو معاوضه ده.
چارواکو ویلي چې په صوبه کې تر ټولو زیاته شانګله ضلعه زپل شوې ده چې 14 کسان پکې وژل شوي او 14 نور پکې ټپیان دي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو حکومتي کمیټې نن خبر ایجنسی ته ورغلې ده. د دې کمیټې د داسې سفرونو هدف د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه سلا مشورې کول دي. خو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحاد مشر نثار مومن پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا کمیټه یوازې د حکومت تنخوادار ملکانو نظرونه اخلي، نو ځکه ورته د منلو وړ نه ده.
دې کومه ده چې خو دا درې ممبران پښتانه هم نه دي، نو چې کله پښتون هم نه دی زما پر رسم رواج هم نه دی خبر، نو دا کمیټې به زما لپاره څنګه فیصله کوي؟ نو موږ هم دا خبره کوو چې د قبایلي اولس نه تپوس کوي، نو اولس نه خو دوی نه کوي کنه، دوی د پولیټیکل جند خاص مرکه د ملک نه کوي.
یاد دی وی چې ځینی ګوندونه او ډلې غواړي چې قبایلي سیمې دی په خیبر پښتونخوا ورګړې شي او ځینی د اوسنی حیثیت په حق کې دي. د پاکستانی پوز د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې دا کړی چې د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضرب عزب عملیاتو په وروستي پړاو کې 252 وسلوال وژلي دي. پوز زیاته کړی چې د شوال زیاتره سیمې تر خپل واک لاندې راوستې دي. آزادو سرچینو د دې خبرې پخلی نه دی کړی. وسلوالو ډلو یې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ د 2014 کال له جون میاشتې راهیسې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې لا هم روان دي. د دې عملیاتو له کبله تر 100,000 زیات خلک بې کوره شوي چې زیاتره یې په بنو او خوست کې میشته دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د کندهار ولایت څنګه وایي چې په تیرو 15 ورځو کې د غلطه 11 کسان په مرموز ډول وژل شوی دي. دغه کمیشن د څېړنې او څارنې د څنګې مشر فخرالدین فایز مشال ریډیو ته نن وویل چې وژل شوي ټول ولسی وګړي دي. هغه همدارا زیاته کړه چې د تیر کال په وروستیو شپږو میاشتو کې هم له دوی سره د بشري حقوقو د سرغړونو 194 پیښې ثبت شوې وې چې ټول قربانان یې ملکي خلک وو. تاسی خبرونه له مشال ریډیو څخه اوري. د شام څارون کې ډله وای په دې هواد کې له القاعده سره تړلې د النصره وسلوالې ډلې وایند او شاوخوا شل تنه نور سخت دریځي په شمال ختیځ کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د څار ډلې د یک شنبې پر ورځ ویل چې ابو فراز السوري د هغه زوی او شاوخوا شل تنه نور چې پکې ډیر د ازبکستان دي په ادلب ولایت کې په هوایي بریدونو کې وژل شول. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دغه بمباري د شام حکومت کړي او کو روسي پوز. ابو فراز چې د النصره ډلې یو وتلی مشر او د دې ډلې بنسټ ایښودونکي غړی و په 1980 لسیزو کې په افغانستان کې هم په جګړه کې برخه اخیستې وه. هغه د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن سره هم همکاري درلوده. په لنجمنه سیمه ناګارنو قرباخ کې بیلتون پالو جوابي عملیات پیل کړی او وایي چې دوی یو شمیر مهمې برخې نیولې دي. د آذربایجان او ارمینیا د ځواکونو ترمنځ په دویم ورځ هم درنه جګړه نښتې وه، خو په عین حال کې آذربایجان د اپریل په درېمه یو اړخیز اوربند اعلان کړ. دا جګړه په هغه سیمه کې شوې چې په آذربایجان کې پرته ده. په داسې حال کې لږ تر لږه د 13 ارمینیایي پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی چې د چارواکو په وینا یوه ورځ وروسته آذري ځواکونو د ټانکونو درنو وسلو په ملتیا پرمختګ وکړ. آذربایجان ویلي چې د دوی هم 12 پوځیان وژل شوي دي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر ټلویزیون ښودل شوي یوه غونډه کې ویل چې د دوی پوځیان یوه لویه بریا ترلاسه کړې ده او پر دې نوي اعلان شوي اوربند عمل کوي. د چک جمهوریت د کورنو چار وزیر میلان خوانیتس وایي دوی به د عراقي وګړو هغه ډله بیرته خپل هیواد ته ولیږي چې له چک جمهوریت څخه جرمني ته د تلو هڅه کړې وه. شاوخوا 25 عراقي وګړي د اپریل په دویمه له چک جمهوریت ته په بس کې جرمني ته اوښتي وه او هلته سمدستي پولیسو نیولي وه. میلان خوانیتس ویلي د 25 کسانو د چک د پراخ دلی سپکاوی کړی دی او باید په اوو ورځو کې دننه عراق ته ولیږل شي. اوس هم د لوبو یو خبر. ویسټ انډیز د دوهم ځل لپاره د کرکټ د شل اوریزه نړیوال جام اتل شو. ویسټ انډیز بیګا د هند په کلکته ښار کې انګلستان ته په 4 وکټو ماتې ورکړه. لومړی بیټ انګلینډ وکړه او په شل اوورونو کې 155 منډې جوړ کړې. ویسټ انډیز دا هدف په شلم اوور کې پوره کړ. تر دې وړاندې په همدې ورځ او هم په همدغه میدان د میرمنو د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې هم ویسټ انډیز آسټریلیا ته ماتې ورکړې وه. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس هم د موسم حال او د پیسو بای.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115.55 پیسې اخیستل کیږي او 115.95 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 143.00 پیسې او 119.13 پیسې. یو پاؤنډ 143.50 پیسې او 149.13 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23.55 پیسې او 23.00 پیسې. یو سعودي ریال 20.90 پیسې او 23.50 پیسې. یو افغاني 1.52 پیسې او 1.45 پیسې. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خسته کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورس بعد پیښور او بنو په یو نیمځای کې وریاځي خوري وي او په کوټه کې د باران کېدو امکان دی. په پیښور او بنو کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 28 ډیګري سینټي ګریډ او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باورې د خیبر پختونخوا حکومت وایي د روانو بارانونو له امله د وجل شوو شمیره د سلويختو زیاته شوې ده.
او څه شپته نه زیات چې ده زخمیان صوبایي حکومت خو یو چې کوم ډیپټي کمشنر دی هغه اتورایز کړی دی هغه ته فنډ لیږل دي چې هغه فوري طور روډونه کړی کی ریلیف آیټمز خلکو ته ورسوي.
د فاټا سیاسي اتحاد مشران وایي د اصلاحاتو په اړه په حکومتي کمیټې کې باید د قبایلو نمائندګي وشي.
او بل دا خبره ده چې دې کمیټې کې خو د درې ممبران پښتانه هم نه دي. نو چې کله پښتون هم نه دی زما په رسم رواج هم نه دی خبر، نو دا کمیټې به زما لپاره څنګه فیصله کوي؟
د شمالي وزیرستان بیکر کل شوی وای یقین نه کوي چې سږ کال به ټول کډوال ستانه کړل شي.
موږ دا حکومت دا خبره کړې وه چې په 3 مهینه کې دننه دا خلکو د وزیرستان ته واپس کوه. دوی 30,000 خاندانونه په 2 کلو کې واپس کړي دي. خو موږ دا امید نه کړي چې 80,000 خاندانونه په 4-5 سال کې دینی چې واپس کولای.
او 19 پروګرام مشالونه هم لرو.
د شهرانو د لیکوال ملګرتیا نه وکړه او د عبدالملک فدا بابا غوندې خلکو سره ملګرتیا نه وکړه. د شاد محمد نیجو غوندې خلکو سره ملګرتیا نه وکړه. نو دغه تحریک کامیاب نه شو.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د خیبر پختونخوا سینیئر صوبایي وزیر وایي په صوبه کې روانو بارانو له امله د وجل شوو شمیره 3 ته رسیدلې او د شپېتو پورې جوبل شوې دي. د نه علاوه د 100 نه زیات کورونه هم ړنګ شوي. د قدرتي افتونو د نظم صوبایي اداره وایي امدادي کاروایان هم په تیزۍ سره روان دي. بلخوا د موسمیاتو محکمه وایي نن نه به د بارانو لړۍ ودرېږي. د پېښور نه شبیر احمد جان نور تفصیل راکوي.
دا خیبر پختونخوا صوبای حکومت سینر صوبای او د بلدیات وزیر عنایت الله مشا لړو ته ویل چې روانو بارانونو په خیبر پختونخوا کې اته څلوېښت کسان وژلې او خو شش پیتو پورې ژوبل کړي دي. دوی ویل چې ټول اغېزمنو سره به صوبای حکومت مالی امداد کوي او د لړکې متعلقه ضلع افسرانو یا ډیپټي کمشنرانو ته هدایت هم جاری کړي دي.
حکومتی قانونی کاروائی نے رست صبح مڑی درے لاکھ روپے ہو سخت زخمی تھا یو لاکھ روپے ورک لگے گی نگر شان چرچا کورونا اوران شوی کورونا اوران شو خل کو داغے دا پارم خپل معاوضہ دا چکم حکومتی انفراسٹرکچر تے نقصان نہ سیدلے داغے اسسمنٹ کی حکومت بپا ایمرجنسی بنیادوں میں داغے دا بحال اقدامات او کمونو کی صحیح
بلخ پا خیبر پختونخوا کے دا قدرتی افتن سر دا مبارزے ادارے یا پی ڈی ایم اے یا چارواکی ڈاکٹر عزت مشال لیڑو تو ویل چھ دا برانن او سلاونو دا خیبر پختونخوا ملکن ڈویژن سواد شانگلا او کوہستان پشمول ډیر زلو کې مالی او ځانی ځان اړول لري خو له ټولو زیات پکې شانګلا کوهستان او ملکن اغیزمن شوی دي. په دغه سیمو کې د نقصاناتو او دغلته د امدادي کارونو په خپل باندې دوی مشال لیډو ته وایي
پرون ورځونه مونږ جی 200 ټینټونه او 400 بلانکټس او کوئلټس دا جی مونږ ولېګل ډیسټریکټ سواد ته شانګلې ته او کوهستان ته او 100 ټینټس او 200 کوئلټس او بلانکټس دا جی مونږ لېګلې دي دیرا پر دیر لوور او ملکن ډیویژن ته او دې ته مونږ ویلې دي چې تاسو ته چې سکه سم هم د ریلیف آئٹمز ضرورت وی نو تاسو مونږ ته په ټایم باندې وای د سر چې کوم رپورٹ د ضلع انتظامیه شیر کړی دی او د هاوس ډیمیجز جی فل حال چې مونږ ته کوم رپورٹ راغلی دی هغه 141 دی. جی دغه شانګلا کې جی یو زیات نقصان شوی دی کوهستان کې هم شوی دی په دې دوه ډیسټریکټس کې سر او سوات او شانګلا او کوهستان دغه درې ډیسټریکټ جی زمونږ ډیر بډلی هټ شوی دی. امدادي کاروایی جی شروع دی زمونږ ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن چې هغه زمونږ ڈی ڈی ایم یوز دی.
د موسمیاتو محکمې د خیبر پختونخوا مشر مشتاق شاه مشال لیډو ته راتلونکو شپو ورځو کې د بارانونو او د موسم په خپله باندې صدارنګ وویل
موجوده باران خبره ده نو اخو تقریبا خیبر پختونخوا په ډیر علاقو کې بنن موسم صفایي او چې کوم وریځې ویل کې ډیره ده هم صفاشي په هزار ډیجن کې بعض دینو کې چار سشته چې باران شي خو هغه کې هم دمر ډیر باران نه دي چې ځان دینه علاوه راتلون کې چلو پینځو ورځې کې د هفته پورز باندې بیا باران چاک سے جڑی گی ہو فی الحال باران سسٹم ډیر کمزور ہے دیکھو امید خود ان شاء اللہ کہ دن پس والا نقصان والا باران بیا نہیں
دا قدرتی افتونو سره د مبارزې صوبای ادارې یا پی ډی ایم ای چارواکي دا هم ویل چې د نورو ځانونو بچکېدو لپاره دوی ټولو ضلع مشرانو ته هدایت کړی دي چې څومره هم د خوړونو او سندونو په خوا کې آبادې دي هغه دې زر تر زره خالی کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت ټاکلو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړې شوې کمیټې نن خیبر ایجنسۍ ته ځي، خو فاټا سیاسي اتحاد هم په دغه وخت په خیبر کې د دغه کمیټې خلاف احتجاج کوي. دا کمیټې چې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز، د سفران وزیر قادر بلوچ او د خیبر پختونخوا گورنر هم پکې شامل دي، وایي دوی د پنځو قبایلي سیمو دوره کړې او اوس د نورو قبایلي او نیم قبایلي سیمو له مشرانو خلکو سره اړیکې تکاته کوي چې معلومه کړي دوی د خپلو سیمو راتلونکي آئینی حیثیت څنګه غواړي. نور تفصیل د اسرار عالم مومن ناورو.
د قبایلي سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد وایي د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت د ټاکلو لپاره حکومتي کمیټې د قبایلو غوښتنې په نظر کې نه دي نیولي. د دې اتحادیې مشر نثار مومند مشال لیډو ته وویل یاده کمیټه چې د قبایلي سیمو نمایندګان پکې نشته یوازې د حکومت پلو او ملکانانو او چارواکو سره لیده کاته کوي. د ده په خبره قبایلي ولس دغه کمیټې نه مني او تر هغه بعد دوی احتجاجي تحریک روان وي تر څو یې قبایلي سیمې په پښتونخوا کې نوې شامل کړي.
او بل دا خبره ده چې دې کمیټې چې خو د درې ممبران پښتانه هم نه دي، نو چې کله پښتون هم نه دی زما په رسم رواج هم نه دی خبر، نو دا کمیټې به زما د پاره څنګه فیصله کوي؟ نو مونږ دا خبره کوو چې د قبایلي ولس نه تاسو کوي، نو ولس نه خو دوی نه کوي کنه، دوی د پولیټیکل جن د خاص مرکز ته د ملک نه کوي. ځکه یوازینی لار دا پاتې ده چې موږ د پښتونخوا ایساکي نو موږ ته به ترقیتي کارونه راوغځېږي موږ به چې د ایم پی ایس راشي.
نثار مومن وایي د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د راتلونکي عیني حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه کې دی د قبایلي سیمو مشران، پارلمان غړي، کاروباریان، میرمنې او د نورو طبقو نمایندګان هم شامل کړل شي. خو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي استازو مشر شاجي ګل پریده بیا وایي دغه کمیټې د قبایلي ولس نمایندګانو جوړه کړې. د په خبره چې کله هم دغه کمیټې د یوې ایجنسۍ دوره کوي نو په هغه ورځ د دغه ایجنسۍ د پارلمان غړی د دې کمیټې غړی ګڼل کیږي. شاجي ګل وایي د کمیټې لکاره په مکمله توګه مطمئن دی.
نو دغه کمیټې د مطمئن کېدو هدا پورې خبره چې دا کمیټې اول ځل د عوامو په خوله باندې جوړه شي، عوام مطلب دا چې عوامو د نمائندګانو زموږ په خوله جوړه شي. اته شپې ته کالا کې دا اول کمیټې دا چې عوام په خوله جوړه شوی ده. په دې وجه باندې په دې کمیټې باندې دا یقین دی چې دا ریفانس به کیږي، موږ قبایل به د غنامې نه خلاصیږو، موږ قبایل به د جهالت نه خلاصیږو.
که څه هم د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي استازو مشر شاجي ګل وایي چې د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د راتلونکي عیني حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه به ضرور قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملوي، یا به ورته ځان له صوبه ورکوي او یا به ورله هم منتخب کونسل جوړوي. خو په پیښور کې د سیاسي چارو کارپوه شمیم شهید وایي دا تشې خبرې دي. د ده په خبره تر څو چې په افغانستان کې جنگ روان وي نو تر هغو د پاکستان پوځي استیبلشمنت نه غواړي چې د قبایلي سیمو عیني حیثیت بدل شي.
چې خپل فکر کوم نو د عوامو ته د پاکستان استیبلشمنت دې ته تیار نه دي چې هغه قبایلي خلکو ته حقونه ورکړي. په قبایلو کې د عیني او قانوني حیثیت هغه ته ورکړي شي. زما دا خیال ہے کہ دا سٹیٹس کو اگر جاری ساتل غواړي ځکه چې کور غواړي افغانستان دې دی غواړي تا سډیر سډیر زیات مسلې دي او چې تر څو پورې دا جنگونه شته دا بارني او علاقائی قوتونو دند چې تر هغه پورې د قبایلی علاقو د حیثیت بدلو لپاره پاکستان استیبلشمنت تیار نه دی.
شمیم شاهد وایي تیر وختونو کې هم په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د غرنګ یو شمیر کمیټیانې جوړې شوې چې قبایلی ولس ته یې هیڅ ګټه نه دی رسیدلې. خو د قبایلي سیمو ځنی د پارلمان غړي بیا وایي دوی تمه لري چې موجوده اصلاحاتي کمیټې به ضرور څه نتیجه ورکړي، ځکه چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو خبره د ترګري د مخنیوي په قومي اکشن پلان کې هم شامل ده.
او اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د پوز مطبوعاتو اداره اس پی آر وای په شمالي وزیرستان شوال کې د ضرب اعظم عملیاتو اخیری مرحله کې 2250 وسلوال وجلي او د یادې سیمې په زیاترو برخو یې کنټرول ترلاسه کړی دی. اس پی آر زیاتوي چې تر څو یې ټولې سیمې د وسلوالو نه نوي پاکې کړي تر هغې به عملیات روان وي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې نه عمر دراز وزیر راکوي.
د پاکستان فوز مطبوعاتو اداره آئی ایس پی آر تیره ورځ په یو بیان کې ویلي چې آپریشن ضرب اعظم آخري مرحله کې یې 2250 وسلوال وژلي. آئی ایس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه شوال کې د ضرب اعظم آخري مرحله کې د وسلوالو څخه د شوال زیاتره برخه پاکه کړې او 2250 وسلوال یې د شوال په عملیاتو کې وژلي. رسنیو ته لیږل شوی آئی ایس پی آر بیان تر مخه ضرب اعظم آخري مرحله چې د روان کال فروری میاشت کې شروع شوی امنیتي ځواکونو افغان پولې ته څیرمه وادي شوال 640 سکوئر کیلومتر سیمه پاکه کړې او د خپل کنټرول لاندې راوستې. آئی ایس پی آر بیان تر مخه دغه عملیاتو کې اته امنیتي سرتیرو مرګ ته غاړه ورکړې او یو کم سلویخ نور سرتیری ټپیان شوی. بیان زیاتوي چې ګوربز، لټکه، انزرکس او منګړیتې سیمې د عملیاتو پر مهال پاکې کړې او د عملیاتو دغه پړاو به تر افغان پولې ته نږدې اخري سیمې پاکولو پورې دوام لري. آئی ایس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستان بې کوره شو خلکو د واپسۍ مرحله هم دوامداره ده او د دوی د وینا تر مخه یو کم سلویخ فیصد خلک واپس تانه شوي. بل طرف ته وسلوال هم وخت په وخت دعوی کوي چې دوی د غلطه مضبوط دي او پر امنیتي ځواکونو بریدونه کړي، خو دولتي چارواکو د دوی دغه دعوی پخلی نه دی کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د بیکوره شو خلکو خپل سیمو ته ستنېدو لړۍ روانه ده. دا راز وفاقي حکومت وایي چې د قبایلي سیمو ټول بیکوره شوي خلق با خپل کورونو ته استنوي. خو د شمالي وزیرستان کډوال وای په کوم رفتار چې واپسی روانه ده په دې ممکنه نه ده چې په روان کال کې دا سلسله تر سره شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د فاټا د آفتونو د نظم اداره یا اف ڈی ایم اے وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستو 1,03,000 پورې کورنو محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. حکومت د تیر کال مارچ میاشتې 1 نیټې نه د متاثرینو خپلو سیمو ته واپسي پیل کړې ده او تر دې دمه 23,000 پورې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږلې شوې دي. یاد اداره وایي چې هرې متاثره کورنۍ ته خپلو سیمو ته د تللو پر وخت 15,000 روپۍ نقد ورکړې کیږي. د ذکر ده چې په دې وروستیو کې وفاقي حکومت ویلي وو چې د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک به د روان کال تر نومبر میاشتې پورې خپلو سیمو ته ولیږي. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خلک وایي چې په یو کال کې حکومت صرف 23,000 کورنۍ خپلو سیمو ته ولیږلې، نو په راتلونکي 9 میاشتو کې به څنګه د 80,000 نه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمیټې جنرل سیکرتر ملک غلام خان وایي چې په کم رفتار سره حکومت بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته لیږي، نو ممکنه نه ده چې تر روان کال اخیره به دوی ټول خپلو سیمو ته لاړ شي.
آپریشن شروع کے دلو مونگا کو 3 کے 10,00,000 آئی ڈی پیز دا بنو لکی مروار دیا خان خوزے لکی تا مونگا پراہو اتلی این آباد مونگ سرا دا حکومت دا خبرا کڑی وا چھپو 3 کے دن نا دا خلق دا ہوا جلیسان تا واپس کوا تقریباً دعا کو لاوشوال دیو آئی چھما دروی سرا کا خاندانونا واپس کڑی دی بلا رسی نارتو جلیسان دے پولٹیکل ایجنٹ سرا ہوا ملاقات سوائی وا آگا مونگ تا ویل چھنو عمبر پر ایٹو زیٹ آئی ڈی پی چھری دا مونگا واپس کوی 30,000 خاندانونه په دوه کوله کې واپس کړی دي. همو دا امید نه کیږي چې 80,000 خاندانونه خود دا لري او 4-5 کې دیني چې واپس کولای. بالکل دغه خبره نه مونږه مطمئن نه یو.
مشال ریډیو چې کله د شمالي وزیرستان نه منتخب د قامي اسمبلی غړي محمد نذیر نه تپوس وکړو چې د متاثرینو د واپسۍ عمل ولې دومره په قلار روان دی، نو نو موړې وایي
په واپسۍ مرحله کې د میر سره مشوره نه شوې. کا په دې باندې د کوم مسولینو سره مشوره وشي، پولیټیکل انتظامیا موجوده وي، سره د میر ادارې موجوده وي چې په دې باندې میر یوه داسې مشوره وکړي چې آیا یس کیما کیما علاقې په کور دي چې دا میر واپس کړي. نو پاکو دا ګیلانر دي او د ریهبیلیټیشن چاره دا وره وشي چې کله خلک واپس شي چې په خپل سر خپل کور وویني، په خپل سر روډ وویني، سپتال وویني، سکول وویني، په غیر کې دا بیا چاره وشي. کنه
یاد دی وی چې د 2014 کال په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړل او د چارواکو په وینا چې 95% علاقه د وسلوالو څخه پاک کړی شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، که څه هم د ضرب اعظم عملیاتو په ترڅ کې په قبایلي سیمو کې عملیات کیږي او د نیشنل اکشن پلان لاندې د پنجاب نه علاوه د هیواد په ټولو برخو کې وخت په وخت عملیات ترسره کیږي، خو د لاهور د ځانمرګي برید وروستو په وس په پنجاب کې هم د وسلوالو خلاف عملیات کول غواړي. او سیلون کې وایي چې واکمن مسلم لیگ نواز کون دغه صوبه کې د عملیاتو نه ډډه کوي. دا چې ولی په دې اړه تفصیلي رپورټ زموږ له همکار منور
په دې وروستیو کې په لاهور کې د ځانمرګ برید نه پس د پوځ مطبوعاتي ادارې آی اس پی آر وخت په وخت ویلي چې په پنجاب صوبه کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د وسلوالو خلاف کارویان جاری دي. بلخوا کارپوهان وای چې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی حکومت او په پنجاب کې د یاد ګوند صوبایي حکومت په دغه صوبه کې د پوځ او رینجر ځواک د عملیاتو په اکلا په زړه نازړه دي. د دفاعي چارو څېړونکی ریټایرډ لیفټننټ جنرال طلعت مسعود وای پوز په پنجاب کې عملیات کول غواړي.
فوج بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ اگر آپ
فوج سمه خبره کوي که په نورو صوبو قبایلی سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات کیږي، نو په پنجاب کې هم پکار دي. پوز دا نظر لري چې حکومت په پنجاب کې د وسلوالو خلاف ته کاروای نه ډډه کوي. که وزیر اعظم نواز شریف په پنجاب او داراس په ټول هیواد کې امن غواړي، نو پکار دي چې په پنجاب کې د عملیاتو ملاتړ وکړي. که د دې مخالفت کوي، نو دا به د وسلوالو سره د مرستې په څیر وي. نو ځکه پکار دي چې نواز شریف یو مثال جوړ کړي او د پنجاب نه د وسلوالو جرړې ختم کړي.
دا چې مسلم لیگ نواز ګوند په پنجاب کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو نه ولې ډډه کوي، په دې پښتنه د دفاعي چارو پوها ریټایر بریګیډیر صاد محمد اویل یاد ګوند په پنجاب کې خپل سیاسي ګټې په پام کې لري.
اخی تو سکاری چې دا ک فوجي عملیات شو او دا غیر د عمل راغې یو څه تفریق ورا شو، موږ چې کوم تاثیر خور کړی دی هغه به صفر شي او کې دي شي د دې کې نور پاتې دا غیر سیاسي استفاده وکي. یو خدا غدي بل دان بازی دیکھی چھ پنجون داسی دی آغا دی سر سیاسی طور باندے یو زیدی او ووٹ بینک چکم دی دے آغے کے دا خلق کو دیر لوے لاس دے بل دار چھ آغی دا گوری چھ فوج چکم دے باقی صوبو کے ہم سنا سر دخل لری دادی نغواری دی وی چھ زمانگ خپل دا غوی دلتا فیصلی دی او دا غوی کو فوج پکر آغر دا فوج دا فیصلو ہم احترام کولی شی
نوموړی زیاتوی په پنجاب کې واکمن ګوند لدې هم ویریږي چې د کراچۍ په سیر په دې صوبه کې پوز د احتساب ادارې په مرسته د درغلیو او بډو رشوتونو کې سونه راپورته کول شروع نکړي خو پښتنه دا ده چې که په پنجاب کې اوس هم د وسلوالو خلاف پوځي عملیات ونشي نو د دې بسا سرات وي جنرال تلت مسعود په دې اړه وایي
پنجاب کې اوس د وسلوالو خلاف پوځي کاروای و نه شو نو دې سره به وسلوال مضبوط شي او په مستقبل کې به مخنیوي ډیر ګران شي چې په نتیجه کې به نه یوازې پنجاب بلکې ټول هیواد د بدامنۍ ښکار شي زما په خیال دا مهال په یاده صوبه کې پوځي عملیات ډیر ضروري دي او زه فکر کوم چې مقتدر قوتونه به ډیر زر دا ګام پورته کړي
د یادونه وړ ده چې په دې ورستیو کې د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان او د پوز مشر جنرال راحیل شریف د پنجاب د وزیر اعلی شهباز شریف سره لید کاته کړي او د امنیت په موضوع ورسره خبرې کړي سیډونکو وای دا ښکاري چې دواړه خواوې په دغه صوبه کې په محدود پیمانه د وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو سلا شوې دي
دا مشال ریډیو ده
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د کراچۍ د قاسم بندر کارکونکو وای حکومت ته وړاندې نه درې برتونه یا هغه ځایونه چیرته چې د سمندري جازونو مال کوزول او خېجول شي خرڅ کړي او سپاتې دوهم خرڅول غواړي د دوی په وینا چې د دې حکومتي ګام لوجب لک تر لګ سلور زره کسان بیروزګار شي چې پکې د 90% زیات پښتانه مزدوران دي په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه محمد عمران راکوي
د قاسم بندر یا پورت قاسم کارکونکو د دغه برتونو د خرڅولو پر ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته یو لوی احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د ګڼ شمیر مزدورانو سره سره د بیلابلو سیاسي ډلو مشرانو هم ګډون وکړ پر دې مهال د قاسم بندر د کارکونکو سازمان سی بی ای عمومي سکرتر حسین باچا مشال ریډیو ته ویل چې چارواکي د دوی سره خبرو ته تیار نه دي او که غوښتنې یې ونه منلې شوې نو بیا به کار بندوي او مهل تبه پر لت غځي
دا برتونه چې کم دي په دې باندې زموږ روزګار دی په دې باندې چې دا تقریبا 2000 مزدوران د دې نه چې دې سب کچه مزدوران هم دي دا ټول پکار دي دا ټول به روزګار شي نو موږ وایو چې دا خود کو سبا مطلب دی لوګي نمرې انو موږ یو جدوجہد کوو موږ دې له یوې هفته ټیم ورکا پودکاسته مته ډېلا موږ خپل پریس ریلیز جاری کړی دی یوې هفته ټیم دی که یوې هفته کې زموږ دا خبره یا موږ مذاکرات موږ سره ونکړه یا مطلب
حکومت دا دو برتون خرسول دا مزدورانو دا معاشی وجن برابر گام دے
پدې پورت باندې تقریبا دا 2000 چکمره مزدوران کار کوي د دې نه علاوه 15000 انسانان دي په دې 15000 انسانانو کم از کم 3.5 پښتانه دي او بیا دا نور مزدوران دي خواري کښت نه هم مخ کې اغست دي دا زمونږ د لاس مخ نه دا د حکومت نه خرڅي او کنه خامخای خرڅي نو مزدور سره خود د لاس په د مهنت او د خپل جدوجہد نه علاوه بل لار نشته
د پاکستان د قانون تر مخه د یو مزدور د میاشتې لک تر لګه تنخواه 14000 روپۍ ده خو د کارکونکو د یو سازمان پورت قاسم ورکرز اسوسییشن مشر عبید الله یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې یو دیرش کالی دلته کاروکو خو تنخواه یې صرف 9000 روپۍ ده او حکومت د دوی نه د دې روزګار د اخیستو ہسی شروع کری
دل تب زمون کو پورٹ قاسم کے مد منگ چھ کم اگا مین وجہ کار یا دا چھ دے کہ 95% اگا پختانے دی دس عمر لو زیاد ظلم خبر ا دا ا خلق دا پارا دا انتہائی دا شرم خبر ا دا سو دے جمہوریت خبر ا کر پے ملک کے اسو دا خبر ا کر چھ دل ہر قوم تا چھ دن اخبل حق رسی من ورتا ہو ضرور دا منگ پختانے پنجن نے فیصلہ دا پختانے منگ دا حق دا ہن رسی اس کم زائی کہ دا سکن کم پا چا تا حق رس بلوچستان چھ دن اگا زان دا پلڑدان دے
د ذکر دا چې په کراچۍ کې دوه لوی بندرونه یعنی کراچۍ او محمد بن قاسم یا قاسم بندر شتون لري په قاسم بندر د سامانونو تګ راتک د میلادي کال 1921 راهسې روان دی د دې نه خبرتونو خو د کارکونکو په وینا یوازې په دې 1880 مستقل او شاوخوا 3000 دیاړي کوونکي مزدوران کار کوي نور شخصي کمپنو ته ورکړل شوی دی او اوس د دې دوه د خرڅولو لپاره د اپریل 14 نیټه ټاکلې شوې ده. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د بشیر غواخناورو.
د خیبر پختونخوا د قدرتی افتونو د نظم اداره وای د صوبې په بلابلو سیمو کې بارانونو تر اوسه لږ تر لږه 40 کسان وژلي او تر 60 ډیر زخمیان کړي دي. د بلدیاتو او سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله نن مشال ریډیو ته وویل چې باران ځپلو سره به مرستې کوي. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سر تاج عزیز په مشرۍ د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو حکومتي کمیټې نن خیبر ایجنسۍ ته ورغلې ده. د دې کمیټې د داسې سفرونو هدف د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه سلا مشورې کول دي. خو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد مشر نثار مومن پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا کمیټه یوازې د حکومت تنخدار مالکانو نظرونه اخلي، نو ځکه ورته د منلو نه ده. د پاکستانی پوز د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر پرون په یوه خبر پاڼه کې دا کړی چې د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضرب عضب عملیاتو په وروستي پړاو کې 225 وسلوال وژلي دي. تر اوسه پورې آزادو سرچینو د دې خبرې پخلی نه دی کړی او وسلوالو ډلو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن د کندهار ولایت څانګه وایي چې په تیرو 15 ورځو کې دغلته 11 کسان په مرموز ډول وژل شوي دي. دا د کمیسون د چارواکو په وینا دغه ټول وژل شوي ولسی وګړي دي. د شام څارونکو ډله وایي په دې هیواد کې له القاعده سره تړلې د النصره وسوال ډلې ویاند او شاوخوا شل تنه نور سخت دریزي په شمال ختیځ کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. په لانجمنه سیمه ناګارنو کارباخ کې بیلتون پالو جوابي عملیات پیل کړي وای چې دوی یو شمیر مهمې برخې نیولې دي. د آذربایجان او ارمینیا د ځواکونو ترمنځ په دویم ورځ هم درنه جګړه نښتې وه، خو په عین حال کې آذربایجان د اپریل په 3 یو اړخیز اوربند هم اعلان کړی و. او پرون ویسټ انډیز د دوهم ځل لپاره د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام اتل شو. هغوی بیګا د هندوستان په کلکته کې انګلستان ته په 4 وکټو مات وړل.
او اوس هم د پاکستاني ورځپاڼو اداریو تر ازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پیخور نخ پریدون کې مشرک روس پنخ پلې ادارې کلی کې د خیبر پختونخوا اپیکس کمیټې دا فیصله چې په صوبا او قبایلی سیمو کې به غیر قانوني مواصلاتي ټاورې ختمولې شي د ستای نیول فیصله ده. خو په کار دي چې دا ټاورې هغه وخت ختم کړي شوی وي چې کله د افغان موبایل سیمونو په ذریعہ په پیخور کې له تاجرانو کلنګ اغستل کیدو. د ادارې په وینا چې داسې ویل کېږي چې په پنجاب کې هم دارنګ ټلیفون کالونه وصولېږي چې معنی دا شوا لفاټا او خیبر پختونخوا روسو دا معاملې ټول پاکستان کې خوريږي. نو دوی باور لري چې اپیکس کمیټې کې کومه فیصله شوې ده دا به عملي کړي شي. ادارې زیاتوي چې دا یره هم د چي د دې سیمونو په ذریعہ کوم کلنګونه غستل کیږي دا وسلوال کاروي او د دې په ذریعہ دوی ته فاندنګ کیږي. نو دې اړخته به پاکستان او افغانستان دواړو لا سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي. ادارې اخري کې وایي چې د لړکی افغان حکومت د دې موبایل سیمونو ریکارډ ورکولو باندې رضا شي نو هیله ده چې د ډیرو پټنځایونو با پته ولګول شي. او دا چې سخت دریځ نه یوازې د پاکستان لپاره خطر دی بلکې د افغانستان د استحکام لپاره هم لوی خطر ګرځي دی شي. نو باید چې افغانستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان مرسته وکړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼ خپل ادارې په پاکستان ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علی خان ویلي دي چې ایران د پاکستان خلاف منفي زلو کې ککړ نه دی او د هندي افسر د نیولو معاملې دی له پاکستان ایران تعلقات سره نه تړل کیږي. ادارې وړاندې لیکي به شک چې د پاکستان او ایران خپلو کې تعلقات خاړخته روان دي، خو ځینې قوتونه نه غواړي چې د پاکستان ایران تعلقات ته وده ورسي، نو ځکه دا قسمه خبرې رامنځته کوي. او همدا شان دغه قوتونه د پاکستان خپل تعلقات له افغانستان سره هم نه غواړي او چې کله هم پاکستان او افغانستان له یو بل سره نږدې کیږي نو سنه سم مسله را پیدا شي. ادارې اخری کې وای پاکستان لبا پوره پوره کوشش کول وی چې دغه قوتونو سازشونه ناکام کړي. اډوان ملکونو لپکار دي چې دغه قوتونو د سازشونو نه ځان خبر وساتي او خپل تعلقات خکول لپاره نور اقدامات وکړي. همدا د منطقي د امن او پرمختګ ضمانت دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. د وایر به پانه لیکي چې تر کومه پاکستان د ترهګر ډلو په اړه خپل سوچ نوی بدل کړي تر هغه پورې نه په سیمه کې امن راتلی شو نه په پاکستان کې. بلخوا سټار اینڈ سټرایپس به پانه لیکي په افغانستان کې درغلي او بډې رشوتونه دومره زیات شوي چې دغه هیواد پرمختګ یې ودرولې. د دواړو لیکنو مهمې برخې زموږ له همکار مجید بابر ناورو.
دی وایر ویبپاڼا په خپله یوه مقاله کې لیکي چې د پاکستان پوځ ژمنه کړې ده چې جهادي ډلې به د خپل یو بشپړ ځواک په توګه په افغانستان کې ځکه وکاروي چې دغه هیواد کې د هند مخ په زیاتېدونکي اثر ختم کړي او کشمیر کې د هند پر ضد نیخ په نیغه استعمال کړي او په خپل هیواد کې کمزوري کړي. د راپور له مخه د پاکستان لخوا د دې تګلارې دوه مخه دي. یوه ده چې په پاکستان کې په ټولنه کې سخت دریزي دومره د حد زیاته خوره کړي چې تر جهادي ډلې جوړې کړي او د هغوی لپاره د نورو ځوانانو د برتۍ لار هواره کړي. خو د دې ترڅنګ دویمه چې کومه مهمه خبره ده هغه ده چې دغه ډول جهادي ډلې بیا خپله نظریاتي تګلاره هم پر مخ وړي. لکه د بیلګې په توګه د پاکستان پوځ غواړي چې افغان طالبان یوازې په کابل کې شرعي نظام نافذ کړي، خو دغه جهادي ډلې په اسلام آباد کې هم دا ډول نظام غواړي. د مقالې په خبره د دې ټولو تګلارو نتیجه دا وته چې جهادي ډلو ډېر لوی پرمختګ وکړ او دومره پیاوړي شول چې اوس د پاکستاني ریاست پر هم واک کمزورې شوی دی او نشي کولای چې په خپل کنټرول کې وساتي. مقاله زیاتوي چې کله د پاکستان ریاست د دومره پیاوړو جهادي ډلو سره مخ شو کوم چې د دوی د تګلارې په نتیجه کې رامنځته شوي ول، نو بیا یې د خو بدو طالبانو مفکوره مخې ته راوړه او اوس هغه طالبان چې ګوندي هوادونو کې فعالیت کوي هغوی ته ښه طالبان ویل کیږي او کوم چې په پاکستان کې ترهګري کوي هغوی ته د بدو طالبانو نوم ورکړل شو. مقاله زیاتوي چې تر کومه پاکستان دغه جهادي ډلې د خپلې بهرنۍ تګلارې د اهدافو ترلاسه کولو لپاره کاروي تر هغې پورې به د جهادي ترهګرۍ لړۍ روانه وي. بلخوا سټار اینڈ سټرایپس ویبپاڼې په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د درغلۍ موضوع راغستې ده او لیکي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرل جان اف سوپکو ویلي دي چې په افغانستان کې د درغلۍ روانې لړۍ نه یوازې په دغه هیواد کې د ریاست قانوني او د پرمختګ لارې بندې کړي دي، بلکې د طالبانو په شمول چې څومره وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي هغوی هم پیاوړي شوي دي. جان سوپکو ویلي دي چې د امریکا حکومت ته په افغانستان کې د روانې درغلۍ په اړه په شروع کې دومره ادراک نه و چې ګوندې د دې له وجې به د امریکا قومي امنیت او ګټو ته دومره زیان ورسي. د راپور له مخه چې په افغانستان کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره یو شمیر امریکایي او د افغان حکومت لخوا احتسابي ادارې جوړې شوې وي، خو تر دا مهال تر دغو ادارو لخوا په دې لړ کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په پاکستان کې سینماګانی ورځ په ورځ کمیږي او د سینماګانو مالکان په خپلو سینماګانو یا خو پلازې جوړوي او یا یې کاروباري مارکیټونو کې بدلوي چې د فلمی صنعت سره تړلو خلکو پرې اندېښنې ښودلې دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
دا د پښتو فلمونو هغه دور وو چې خلک به سره د خپل کوروالو د لرې لرې نه د فلم کتو لپاره سینماګانو ته تلل. د کال 1990 نه وړاندې په ټول پاکستان کې لوو نیم سو نه زیاتې سینماګانې وي. په لاهور کې د فلمونو د ډایرکټرانو او پروډیوسرانو په یوه غونډه کې وویلی شو چې په پاکستان کې په فلمی صنعت باندې هیڅ توجه نه ورکړل کیږي او د دې سره سره غیر معیاري فلمونه جوړیږي چې لکه بلې د سینماګانو مالکانو خپلې سینماګانې په مارکیټونو او کاروباری مرکزونو کې بدلې کړې. کله چې مشال ریډیو په دې صورتحال باندې د پښتو فلمونو د پخوانی اداکار او لیکوال نثار محمد خان نو پختل، نو د هغه وینا وا
د عوامل چې راځي د کمیدو دي کې درې خبر. یو پکې تروریزم راځي، دې سره دمو وجه بیا دا وا موږ لا ټلویزیون هم راغې، موږ لا موبایل کې او فلمونه راغلو، سی ډیز هم راغلو. نو هر سړی به سینما ته تلو په ځای په خپل ډرنګ روم په خپل اجرا په خپل کور کې کینې او فلم وګوري. نو لکه بلا سيزونه غراله.
کا نو خلق سرا شاید چې ډیر ګډ شو په دې وجه باندې د سینما جوړېدل چې کوم دی نو هغه کم شو او چې کومې موجود وي موږ سرا نو هغه کمرشل بلډینګونو کې په مارکیټونو کې چینج شو.
همداشان چې مشال ریډیو په دې اړه د پښتو فلمونو د پروډیوسر ملک اسف الله نو پوښتل نو د هغه وینا وه باید چې فلمی صنعت حکومت په خپل ولکه کې واخلي او د سینماګانو د جوړولو او آبادولو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي.
تقریباً
د فلمی صنعت سره د تړلو خلکو وینا د کچری په پاکستان کې فلمی صنعت ته توجه ور نه کړې شو نو د دې سره تړلي یو شمېر هنرمندان به له بیروزګاری سره مخ شي. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
اور ادن کو پو پیخور کے دا پختوستر صوفی شاعر رحمان بابا دا عرس پا سلسلہ کے دا اتوار پورس دا حغ پا مزار یو ادبی غنڈ جوڑا شیوا چپکے پلویا کچا شاعرانو ادیبانو لکھوالانو خلق شرکت وک دا مشال ریڈیو خبریال تاریک اورگزے ہم نغل تورگلو پا اڑی دا رپورٹ را لکھلے
کلک پغاڑ کا زنار د درویشانو دا کرم پ درویشانو د مولا دے صفتنا دی بشمار د درویشانو ردوان ہم بد جنت
با دا کلام د پختوستا صوفی شعر عبدالرحمن بابا دے چپ بخبر کی دی مشاعرے پ وقت نموڑی یو مینوال راند کړو. دا مشاعرہ د رحمان بابا د عرس پ سلسلہ کے د اتوار پورا جڑا شیوا چورتا بخبر مردان چرسدا کو ہاٹ اور اگسو او د خیبر پختونخوا یوشمیر نور سیمونا علاوہ بلوچستان افغانستان نہ ہم شاعران لکھوالان عبد الرحمان بابا مینوال راغلی بو. شاعرانو پ خپل نظمونو او تاثراتو کے د رحمان بابا په افکارو رڼا واچولا او هغه د انسانیت یو عظیم شاعر وګرځولو. افغانستان نه راغلی یو شاعر او لیکوال ډاکټر مجاهد مشال لوډیو توای کده نړۍ په کچه پښتانه څنګه هم خودلې کیږي. خود پښتو اصل عکس داد چې د خپل تاریخ ادب او روایتو سره مینه کوي، خپل مشاعر او ملی اتلان یادوي او دغه سي دستوري او مرکه په کولو دنیا ته خای چې پښتانه امن خوخي دي.
الحمدلله پښتانه ژوندۍ قوم دي، خو متاسفانه چې یو بس دا سی تحمل شوی او دا دا حالی زلی باید منگو که دا از منگ مسئولیت دی، دا دا زوانان مسئولیت دی، دا دا علماء مسئولیت دی چه دا لر و بر دا پختانه دا یه ارونه دی، دا دا یه نکه دی، یه قوم دی، یه قرآن دی، یه کتاب دی، یه بیرق دی، یه کلمه دا دا پیغام د قلم پر ژبه چې دی خلکو ته ورسیږي، ستاسو ځوانانو په وسایلو چې ورسیږي.
د غونډې پر مهال د رحمان بابا د مزار په ودانۍ کې د کتابونو او خوراکونو خصوصي سټانونه هم لګول شوي وو او پولیسو کلکه پیره ورکوله. د ډېرې شوقدر محترم ګول چې د رحمان بابا مینوال دی مشال لوډیو ته وایي هر کال دغه عرس ته راځي او دلته راغلیو میلمنو خدمت کوي، ځکه چې د ده په زړه کې د بابا یو ډېر لوی مقام دی.
دی کې نه څوک څه چا نه څوک غواړي نه څوک چا له څه ورکوي، بس د بابا سلام له راغلي دي او خدای دې دا سلام قبول او منظور کی هر رنگا. او زای او ډیر خسته دنیا باندې او ډیر شخصیت تیر شوی دی په نبی علیہ السلام باندې مشکو او موږ ټول پیژې کاریو بای رحمان.
د رحمان بابا د غدری ورځنی اورز د پیښور په حضر خوانه کې د هغه په مزار د جمعې ورځنه شروع شوه وو چې د 13 ورځ پای ته رسیدو. واضح دی چې د رحمان بابا کلیز اورز د 1922 کال راهیسې د رحمان ادبی جرګې لخوا هر کال لمنځل کیږي. د ټولنې مشر پروفیسر داور خان داود مشال لوډو سره د خبرو په وخت د صوبایي حکومت دغه ګیله وکړه چې دغه اورز په لمنځلو کې ورسره د زړه پورې مرسته نه کړي.
زمونږ سرپرستی کړې وې ولی چې د دې په عزت شوی. رحمان بابا خو یو ډیر لوی شاعر دی، د لریبر پښتونخوا یوازې قومي شاعر نه دی، بین الاقوامي شاعر دی. نن دلته په زرګونو خلک راغلي دي د هغه په مزار باندې، د دادے مشاعری کئی اور دا عقیدت گلونا پیشین دی، لیکن صوبائی حکومت زمون پختہ نہ قدرے و نہ کڑلا.
یاد ادبی چپ 2009 کال کے وسلوالو درحمان بابا مزار پر بمونو وران کڑے و چبیا ورستا د خیبر پختونخوا تیر حکومت په 2012 کال کے د خدای بخلی بشیر احمد بلور پر مشارے کے د مزار موجودہ و دانے آباد کڑا. درحمان بابا پر حق ل دشوی تحقیق لمخے هاغا د کوما غوریا خیل مومند و پلار نومی عبدالستار و د پیخبر پر بادر کلی کے 1402 درشم او 1450 میلادی کال کے پیدا شوی و دغه شان د هغه د وفات نیټه 1901 میلادی کال خود لکی گی. تارک ورگزے، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخه، ستاسو پجبا.
اوریدونکو اوس هم رازو اونې زی خبرونه مشالونو ته. د نن په مشالونو خبرونه کې د نوموړي خدای خدمتگار عبدالمالک فدا د ژوند او مبارزې په اړه اورو. کوربا شاهین بنیره دی.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیرې ما او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د ملګرو پاړه د خبرونو په دې لړۍ کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د نوموړي خدای خدمتگار عبدالمالک فدا د ژوند او مبارزې پاړه اورو. خدای خدمتگار عبدالمالک فدا په کال 1899 کې د چارسدې د پلانګو په یاسین خیلو کې زیږیدل و. رسمی زدکړې نوې کړې، خو کله چې د باچا خان د تحریک ملګری شو نو پښتو ژبې لیکل او لوستل زده کړل، د قامی ستونزو نه ځان خبر کو او د تحریک د ملګرو سره د ناستې پاستې نه دا شعور ترلاسه کړ چې خپل قلم د خپل قام د بیدارۍ لپاره په کار راولي. د عبدالملک فدا د ژوند د وړومبو ورځو شپو پاړه لیکوال او څېړنکار آزاد شنغرې وایي.
شاعر عبدالملک فدا د شنغر په لوی کلی پلان یا سیمزو کې په کال 1900 وہ نوی کی جگہ دلو دے قومی شاعر چہ پختون قام کم قلمی او عملی خدمت کرے تاریخ بہ ہت چرے ہیر نکڑی. عبد اللہ اکبر خان اکبر سے لکھی و خدائی خدمت گارے کی دا شامل دون مخ کی بہ دا کپڑو دا ٹوکی دا تار گاٹلے گرزولا خوش آواز او خوش مزاج شاعر ہو.
عبدالملک فدا د خدای خدمتگار د هغه روخان فکرانو نو چې د خپل شعر په زوري پښتانه د خپل حقونو نه خبرول او په قامی مبارزه کې د هغوی لارښودنه کوله. د پښتنو په ټولنه او د هغوی په قامی مبارزه د عبدالملک فدا د اغیز پاړه لیکوال او شاعر لایق زاده لایق صدا سوای.
د سرنګینا د خلاصون د پاړه د باچا خان سره د خلکو ملګرتیا نه وکړي، د شاعرانو د لیکوال ملګرتیا نه وکړي او د عبدالملک فدا بابا غوندې خلکو سره ملګرتیا نه وکړي، د شاد محمد میجو غوندې خلکو سره ملګرتیا نه وکړي، نو دغه تحریک کامیابی دی نه شو. ځکه چې که په نړیواله سطح باندې موږ وګورو نو چې کله تحریکونه راغلي دي د هغې شاته د دغه خلکو یا د دغه قام یا د دغه ولس د قلب خاوندان د فکر خاوندان چې دي هغې خپل برخه لرلې ده. خو یو فرق دا دی چې په دغه وخت کې چې کوم خلک وو هغې د دغه تحریک سره ډېر زیات کمی چې دو لکه دې دغه تاریخ سره خپل د ژوندینی دغه تاریخ لور کولې. نن چې موږ په کم ځای باندې ولاړو یا موږ کوم خبره منل کیږي یا موږ په دې پاکستان کې ژوند کوو او په دې کې موږ خپل له خبره کولې شو، نو دې شاته د ډیرو خلکو یو تحریک ته یو کوشش ته او دغه د پښتنو چې کوم حق ته هغه په خلکو باندې ومنل دی چې او دا قوم چې خپل وجود لري.
عبدالملک فدا سوسو زلا د فرنګي حکومت لخوا په بند محکوم شوی وو، سزاګانې ورته ورکړل شوی وي او لکه د خدای خدمتگار تحریک د نورو مشرانو په شان کور تاله شوی وو. آزاد شنغری زیاتوي د جیل تور تمبو هم د هغه نه خپل قامی مرام پاتې نه کو او د ژوند تر اخیری شیبو د عدم تشدد د فلسفې وفادار پاتې شو. نوموړی وایي
فضل رحیم ساقی صاحب لیکي چې د لکوانې نه د شعر ملکا ورسره ملګری شوی وو، قرآن دی بے غزل چار بیت جوڑا او اجرہ کی بے درباب او منگی سر ویلی کو چکل تحریک شروع شو نو حق سے قومی نظمون ہونی ولو او دا سے بڑے رکم جلسی شیوی کی عبدالملک فدا سے پکی نظم نہیں ویلی. مساقی سے بلوان دی لکی چھے عبدالملک استاد سر سر پکال پا نول لسوا دوا درشم کی پا ہریپور جیل کی مرگرے ہو حل تبے نظمون جوڑا ول او خان محمد بویل
د یو نظم سر کې وی چې نن په قفس کې د توتیانو شر شور وینم، نن په قفس کې د توتیانو شر شور وینم، خو عجیبه ده چې وتل ته نه پیغور وینم. نو تاسو که په دې شعر باندې سوچو کې او یقیني خبره ده په معافی یا په ضمانت وتل به دومره سپک کار ګڼلې شو چې د باچا خان یو ملګري په 37 کې ضمانت وکړو او د عثمان زور چې کله خپل کلي ته عثمان زور ته راغی نو د وړو لویو پیغورونو دومره تنګ کړ چې خپل ځان یې په چریدار ټوپک وویستو او چې په هغه وخت باندې چې دی نو په حق ورسېدو.
باچا خان د عبدالملک فدا سره ډېره مینه لرله او چې چرته به هم د تحریک کومه لویه جرګه یا جلسه کېدله نو فدا صاحب به ورسره ملګری وو. د هغه شاعري د خدای خدمتګار تحریک یو منظوم تاریخ دی چې پکې د هغه وخت مهم واقعات او د حکومت لخوا په ولس د شوي ظلم او ستم قصې خوندي کړي دي. لیکوال لغزده لایق د هغه وخت د یوې واقعې ذکر کوي.
عبدالملک فدا صاحب چې هغه سره د باچا خان دومره زیاته مینه وه چویل شي چې یو جلسه کې دن کې واه پای کې باچا خان ملمو او بیا داغه تقریر چې هغه سر دور شه دو بدې کوم ته چاوي چې یو شاعر شه دې هغه دې جلسه له پښېکل باندې روان دي تاسو لږ انتظار وکړئ. نو باچا خان ټول خلکو ته دې تاسو په خپل خپل ځای باندې کېنی امون بدغه شاعر اورو الله بیا خپل لاس ورکو. نو چې کله فدا بابا را ورسېدو او خپل دغه تاریخي نظم وي د بابړې د شهیدانو هغه چې مرګې مراد درځم هغه نظم د هغه جلسې نه جاب سنو کو دا هغه نظم کې کوم بندونه یو بند د خپل مینوالو سره شریکم په آخرت چې خدای قاضی شي په شفاعت رسول راضي شي وار د شهید او د غادي شي زب غلوي سینه د خدای په مخ اقدام مرګې مراد درځم سر په تلی کې دا الله دربار ته وړم مرګې مراز درځم او کفن په سر د آزادۍ میدان ته ځم مرګې مراز درځم باچا خان بیا دا بابا د ځان دل کړه نه وي.
څلنکار آزاد شنغری وایي د فدا صاحب انداز ډیر ولسی وو نو نیغ په نیغه د خلکو زړونو ته کوزیده. هغه یو بې یر شاعر وو کچره په خپل ملګرو کې به هم څه کمزوري ولیده نو خپل आवाज به اوچتاو. لیکوال مفلس دورانی په خپل یو مقاله کې لیکي چې کله د ډاکټر خان صاحب په مشرۍ په صوبه کې د خدای خدمتګار حکومت نو فدا صاحب په خپل حکومت هم تنقیدونه کول. هغه د اولس شاعر او د اولس لپاره आवाज اوچتول د هغه کارو چې ډېر په اخلاص او ایمانداري سر تر سوال وو. د آزاد شنغرینا د فدا عبدالملک سو شیرو ناورو.
د فدا صاحب د فکر ابلاغ ډېر قوي دی. فدا صاحب وايي چې څنګه یالیا وخت نن راغی بیا دوبار د آزادۍ تړلې جنگ راغی بیا یو خواته د توپونو جهازونو تیاری ده د سپینو تورو بریخ او د گیسونو بمباری ده بل لور ته خالی لاس او په اخلاص رب ته زاری ده نو وسله مفلسی او بې وسی هم ناداری ده مظلوم مقابلې ته د نهنګ راغی بیا دوبار د آزادۍ تړلې جنگ راغی بیا فیرنګي تختی ما نه مرسته د پیرنګ مکوا ما سره جنگ مکوا روک بشو دواړه ته زما روري پیرنګي د پاره ننګ مکوا ما سره جنگ مکوا روک بشو دواړه د غیر نه آزاد سي وطن د پښتون مسکن د پښتون په کل ایشیا کې پروت دی ستا په سر تاج د عزت از مکی د جنت جهان کرستا سي پته نو مجبور دي ټول جهان کو په پښتون د پښتون ګلشن د پښتون دا 15 دسمبر 1901 په یاد کې فدا صاحب په خپل یو ډېر مشهور نظم کې داسې وایي دا هغه ورځ وه چې زمونږ د صبر جنگ وو دا هغه ورځ وه چې زمونږ د صبر جنگ وو وطن په وینو رنگ وو د لاسه د غدارو جوړ کړی لوټ په پښتنو باندې پیرنګ وو وطن په وینو رنگ وو د لاسه د غدارو اول یې ګیر په خر افغان کړو بال بچې ګټ په ہے سوران کړو جوړی په کور ورته تالان کړو لوټیرو یوړه نیس کورس که پالنګو وطن په وینو رنګو د لاسه د غدارو په چارسده کې وا میلا ده د غدارانو په سلا ده په سرپروشو کربلا ده زه د خپل قام سره په مرګ شیالي کوم مرګیه مره زه درځم د خویندو غیږ کې ماشومانو په سر نیولی و قرآن اواز یې دا و په میدان فخر افغان تا ګټم په خپل امرمه مرګیه مراز درځمه.
عبدالملک فدا دا وصیت پرې خو چې کله مړ شي نو باید باچا خانه قبر تخته کی. کله چې هغه د کال 1955 د اپریل د میاشتې په 28مه نیټه د دنیا نسترګې پټې کړې نو باچا خان د تحریک د زرګونو پلویانو سره د هغه په جنازه کې شرکت وکړ او د هغه د وصیت احترام وکړ. د کال 1948 د اگست د میاشتې په 12مه نیټه چې کله د خدای خدمتګارو په زرګونو غړي په بابړه چرسده کې د خپل حقونو د دفاع لپاره راټول شوي او د یو پر امنه لاریون تابعای کړي وه، د هغه وخت حکومت ور باندې ډزې وکړې او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 600 کسان ترې ووژل. د دغې قتل عام په اړه عبدالملک فدا یو نظم لیکلی و چې د هغه ورځې د وحشت او د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې د ملګرو د قربانو ذکر پکې کړی دی. نوموړي سندرغاړي سردار علي ټکر دغه نظم د سازونو سره ویلی دی. تاسو دا نظم واورې او مال اجازه راکړئ. د خدای پامان.
مرگی مراز در زمانے، مرگی مراز در زمانے، مرگی مراز در زمان، کفن پتخ کے دسیانے میدان زمان، مرگی مراز در زمان، مرگی مراز در زمان.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.